السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. خبرونه: د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د جرمني د بهرنۍ چارو له وزیر انالینا بایربوک سره د نجونو پر تعلیم خبرې کړي. د ښاغلي کرزی له دفتره په خبره شوې اعلامیه کې لیکل شوی، نوموړي په دې ویډیوي کانفرنس کې د نجونو د تعلیم او کار ته د ښځو د بیرته ستنېدو په برخه کې د انالینا بایربوک د هڅو ستاینه وکړه او د نجونو تعلیم د هیواد د روښانه راتلونکي او آبادۍ او ترقۍ لپاره حیاتي مسأله وبلله. د اعلامیې له مخې دواړو لوریو په خپلو خبرو کې د بین الافغاني خبرو پر اهمیت هم نظرونه تبادله کړي دي. طالبان الله هم نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او په پوهنتونونو کې د نجونو او ښځو تحصیل هم منع کړی دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې ګڼو فعالانو د یو افغان د قتل په باب د انصاف غوښتنه کړې ده. په واشنگتن ډی سي کې د نصرت احمدیار په نوم افغان چې دوه کاله مخکې امریکا ته کډه شوی او د لفټ په نوم شرکت لپاره ټیکسي چلوله چې د دوشنبه سهار وختي د څلورو وسلوالو کسانو لخوا ووژل شو. په افغانستان کې پخواني سرتیری سکاټ ګریکان لیکلي چې له احمدیار او میرمنې څلور اولادونه پاتې دي. د امریکا ان بی سي نیوز پرون راپور ورکړی چې دغه یو دېرش کلن افغان په افغانستان کې د امریکا له ځانګړو ځواکونو سره د ترجمان په توګه کار کړی دی. دغه افغان له کورنۍ سره د مرستې لپاره په آنلاین بڼه د بسپنې ټولول دوه کمپاینونه هم شروع شوي چې ترجمه یې 75,000 امریکایي ډالر راټول کړي دي. د دې قتل انګیزې لا معلومه نه ده، خو د امنیتي کامرو په ویډیو کې څلور کسان د پیښې له ځایه د تېښتې په حال کې ښکاري. پولیسو ویلي هغه کس ته به 25,000 ډالر جایزه ورکړي چې معلومات یې د تورنو کسانو د نیولو یا هم محکومېدو سبب شي. د افغانستان کرکټ بورډ هیله مند دی چې افغانستان به وکړی شي په بنگلادیش کې له کوربه هیواد نننۍ 50 اورا یا یو ورځنۍ سیالۍ هم وګټي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات نن شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
تمه کیږي چې دا نننۍ لوبه دویمه لوبه دا به هم ډیره خطر سره کو، مونږ یو ډیر ښه لوبډله لرو.
افغانستان په تیره سیالۍ کې هم بنگلادیش ته د 12 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دواړه هیوادونه به په درېیمه یو ورځنۍ مسابقه را روانه سیشن بي وکړي او بیا به دوی شل اوریزه سیالۍ هم وکړي. لومړۍ شل اوره مسابقه به را روانه جمعه او بله د جولای پر 14 وي. سری په مرکزی برخه کې لږ تر لږه 14 کسان د یوې مرګونې ټرافیکي پیښې په نتیجه کې مړه شوي دي. روغتیایي سرچینو او دولتي رسنیو پرون جمعه راپور ورکړی چې دا په دې هیواد کې د سلیرو ساعتونو پر مهال دویمه وژونکې پیښه ده. په هومس کې د روغتیا رئیس ډاکټر مسلم ماتاسی د جرمني خبري اژانس ته ویلي، د هومس د ختیځ په 40 کیلومتره کې د پرونی ټرافیکي پیښې له کبله د دوو کورنیو 15 غړي مړه شوي چې ډیری یې ښځې او ماشومان دي. پیښه هغه وخت وشوه چې یو کوچنی لارې چې دغه کورنۍ یې لېږدولې لوی لارې سره ټکر وکړ. په پیښه کې 14 مړتن لارۍ چلوونکی و. د پنجشنبه په ورځ بیا په هما ولایت کې په یو ټرافیکي پیښه کې شپږ کسان مړه او اته دېرش نور ټپیان شوي وو. اسرائیلی ځواکونو پرون جمعه دوه فلسطینی افراطي وسلوال په اشغال شوې لویدیځه غاړه کې ووژل. تر دې مخکې ملګرو ملتونو د پنجشنبه په ورځ د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ روان کړکېچ د کمولو لپاره د بامفهومي سیاسي پروسې غوښتنه کړې وه. د اسرائیل او فلسطینیانو چارواکي وایي وسلواله جګړه هغه وخت پیل شوه چې د اسرائیل پوځ د لویدیځې غاړې پر نابلس ښار چاپه واچوله. د فلسطین د روغتیا وزارت اعلان کړی چې د اسرائیل د تهاجم په نتیجه کې دوه کسان د وزارت په ټوکو شهیدان او درې نور ټپیان شوي دي. د اسرائیل پوځ ویلي د دوی پوځیانو ته ځاني زیان نه دی اوښتی او نابلس ښار ته د هغو دوو کسانو د نیولو لپاره داخل شول چې د دې میاشتې په لومړیو کې پر اسرائیلي پولیسو په ډزو کې دخیل وو. په هغه پیښه کې چا ته مرګ ژوبله نه وه اوښتی. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې پرون جمعه وویل هڅه کوي چې د زاپوریژیا اټومي بټۍ چت ته لاسرسی پیدا کړي. د اوکراین د دې اټومي بټۍ د خوندیتوب په باب وروسته له هغې اندېښنې ولاړې شوې چې اوکراین چارواکو په دې بټۍ کې د روسیې لخوا د منفجره موادو د ځای پر ځای کولو راپور ورکړ. روسیې د 2022 کال په مارچ میاشت کې پر اوکراین د یرغل په لومړیو کې پر دې اټومي بټۍ ولکه ټینګه کړه چې د اټومي پیښې په باب اندېښنې ولاړې کړې دي.
اساسی او بشری حقوق.
درنگ دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر له ځوان نسل سره د کورنۍ بد چلند کومې پایلې درلودلی شي؟ نن په همدې اړه خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی د خصوصي پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاد عبدالعظیم صفای. نوموړی وایي چې له ځوانانو سره د کورنۍ مناسب چلند ډیر مهم دی.
افغانی ټولنه لکه چې موږ تاسو پوهیږو یو سنتي او عرفي ټولنه ده. له یوې خوا دینی او مذهبي اړخونه لري، له بلې خوا زموږ خپل افغاني کلتوری اړخونه دي او عرفي اړخونه دي چې دا دواړه مشترکاً د افغانستان اجتماعي رهبری کړی ده کلونه کلونه، او همدارنګه اوس هم کورنۍ اجتماع او انساني ټولنه رهبری کوي. په افغانستان کې د کورنیو چلند له خپلو ځوانانو سره په دوو معیارونو باندې، لکه چې یادونه مې وکړه، استواره ده. یو بود دینی اړخ ده او بل بود بیا زموږ او ستاسو عرفي اړخ ده. دواړه بودونه هم مثبت نتیجې لري او هم منفي نتیجې لري. که چېرې ځوانان د کورنیو له اړخه په مثبت تګلوري باندې ونه هڅول شي، او هم په کلتوري لحاظ باندې، په فرهنګي لحاظ باندې، او هم په دینی لحاظ باندې په مثبت تګلوري باندې ونه هڅول شي، د هغوی ملاتړ ونه شي، د هغوی لاسنیوی ونه شي، نو دا بدې پایلې لرلی شي. زموږ اکثره کورنۍ متاسفانه په افغانستان کې له داسې منفي اثراتو سره مخامخ دي چې دغه دوه بودونو ته صحیح توجه نه ده شوې په ټوله کې، هم په فرهنګي لحاظ باندې او هم په دینی لحاظ باندې، اخلاقی لحاظ باندې. نو اکثره په افغانستان کې کورنۍ یا د کورنۍ مشران له خپل ځوانانو نه شکایت کوي، له خپل ځوانانو نه سر ټکوي. نو علتونه معلوم دي، او دغه علتونو ته چې تر څو توجه نشي، دا علتونه له منځه لاړ نشي، لکه چې اشاره مې ورته وکړه، نو زموږ ځوانان فکر نه کوم په مثبت تګلوري باندې لاړ شي. لومړی په کار ده چې د کورنۍ تهداب ته توجه شي، د فامیل تهداب ته توجه شي. ماشوم چې کله په یوې کورنۍ کې زیږي، په هغې کورنۍ کې، په هغه محیط کې لویږي، دغه محیط ته توجه شي او محیط ورته سالم مساعد شي، تر څو په سالم محیط کې ټولنه کې دوی رشد وکړي.
بله استاد، په دې به وروسته خبرې وکړو. تاسو دوو مهمو اړخونو ته اشاره وکړه چې هغه له ځوان سره په چار چلند کې په لومړي ګام کې دي. که دا سره ور زیات کړو چې د کورنیو د سواد د کچې ټیټوالی څومره د دې لامل سوی چې له ځوانانو سره لکه څنګه چې مناسب د هغسې چلند نه کیږي؟
دا یو ډېر عمده لامل کیدلی شي د ځوانانو په منفي تربیې باندې، منفي ذهنیت باندې، او په منفي چال چلند باندې. واقعا لکه چې پوهه رڼا ده، نو دا بې ځایه خبره نه ده او دا ډېره پر ځای خبره ده. هر هغه څوک یا هر هغه کورنۍ چې هغه په علم باندې سنبالی، د علم په ګاڼه سنبالوي، هغه به طبعا چال چلند به سم وي، سلوک به سم وي، علمي به وي، اصولي به وي، او په اخلاقو به ولاړ وي، د یو بل په احترام، د یو بل په صمیمیت به ولاړ وي. همدارنګه د مشر او کشر ځای به معلوم وي، احترام به معلوم وي، یو بل ته به درناوی لري. نو که چېرې دغسې نه وي، یو بې علمه کورنۍ وي یا یو بې علمه شخص وي مثلا، نو طبعا چال او چلند سره توپیر لري. دا خبره په قرآن عظیم الشان کې هم واضح شوې ده چې هغه خلک چې پوهیږي له هغو خلکو سره چې نه پوهیږي دا سره برابر نه دي. دا ثابته شوې ده دا خبره. ټولې هغه کورنۍ چې په علم باندې سنبالې دي، هغوی له یوې خوا ښه کورنۍ ثابته شوې ده، له یوې خوا یوه علمي، فرهنګي او د ښو اخلاقو کورنۍ ثابته شوې، له بله خوا نه د خپلو اولادونو تربیې ته، ذهني تربیې ته، فزیکي تربیې ته، سلوک ته، اخلاقو ته، پوهې ته پوره پوره توجه کړې ده.
بله، لکه څنګه چې دا وضعیت قطع کله چې یو څوک د ځوانۍ مرحلې ته رسیږي، نو د کورنۍ تمه دا وي چې دی باید کار وکړي، یو څه وګټي، تر څو هغه کومې ستونزې چې دي هغه ورباندې حل سي. په داسې یو وخت کې چې بیکاري ډېره ده، ځوانان کار نه لري، او بیا په کورنۍ کې له همدې وجې د سره سم چلند نه کیږي، هغه یو حق دی ده چې باید په کورنۍ کې د سره سم چلند وسي، هغه تر پښو لاندې کیږي. په دې اکله څه راته وایي، بیکاري څومره د دې لامل کیږي چې له ځوان سره سم چلند نه کیږي؟
واقعا بیکاری د ځوانانو په منفي تګلوري کې یو بل عمده لامل ثابت شوی ده چې ځوانان له بیکارۍ نه سر ټکوي. فقر، وزګارتیا، د تحصیل د زمینې نشتوالی، د تعلیم د زمینې نشتوالی، او په کور کې هم تاوتریخوالی. که یو کورنۍ یا یو پلار، مور له خپل اولاد نه څومره توقع لري، نو هماغومره د اولاد تربیه هم ترینه توقع کیږي. که چیرې کورنۍ مشران د خپل د اولاد تربیې ته، سالم روزنې ته له ابتدا نه صحیح سمه توجه نه کی، نو دوی بیا د دې د یوې مثبتې پایلې د توقع حق هم نه لري. د ماشوم ذهنیت جوړول، د ماشوم شخصیت جوړول، دا د انعقاد د نطفې نه حتی شروع کیږي، چې یو ماشوم چې د مور په بطن کې دا رشد کوي، هلته نطفه منځته راځي، حتی د هماغې ځینه د ماشوم شخصیت جوړېدنه شروع کیږي. نو علوم دا حکم کوي کوي د ماشوم د تربیه علوم د ماشوم د روزنې علوم دا حکم کوي چې یو مور غواړي چې خپل ماشوم سالم دنیا ته راوړي او سالم وروزي نو باید د هماغه وخت نه چې ماشوم په بطن کې رشد کوي د هماغه وخت نه باید تربیه ته توجه وکړي، باید د خانیاتو نه استفاده ونه کړي، باید صحت سالم وي، باید ښه خواړه وخوري، باید مخدرات وکړي، نور شیانو نه استفاده ونه کړي، چال چلند باید سم وي، د کورنۍ د رئیس یا د کورنۍ د نارینه چال چلند له خپل میرمنې سره باید سم وي. دا ټول که سم وي نو بالاخره د ماشوم په ذهن باندې مثبت اغیز لرلی شي، او که چیرې منفي وي نو طبعا چې مور به هم ناروغه وي، ماشوم به هم ناروغ دنیا ته راځي، او همدارنګه په یو ناروغ محیط کې به دغه ماشوم رشد کوي، په یو ناسالم محیط کې به دغه ماشوم رشد کوي. نو د ماشوم شخصیت جوړېدنه یا د یو انسان شخصیت جوړېدنه د همغه ماشومتوب نه پیلېږي. که په ماشومتوب کې دغه ماشوم سره صحیح چال چلند وشي، صحیح سمه توجه ورته وشي، او خدمندانه برخوردونه ورسره ونشي، طبعا په آینده کې به دا ماشوم سالم منځ ته راځي، خپل شخصیت به جوړوي. یعنی بیروزګاری یا بیکاری دا یو لامل ده، اما هغه ځوانان چې دوی مثبت فکر لري، هغه ځوانان چې دوی سالم روزل شوي دي، دوی کولی شي د ښو طرحو په وړاندې کولو سره، د ښو عملونو په ترسره کولو سره دوی کولی شي دغه بیکاری له منځه ویسي. نو دا تر ډېره حده ده، یعنی ځوانان هم کولی شي چې دغه بیکاری له منځه ویسي، مګر دا چې کار وکړي او مثبت تمام شي.
بله، ځینې کورنۍ د ځوان په ټولو چارو کې په عامه خبره مداخله کوي، لکه د ملګرو په ټاکلو کې، وخت نا وخت ګرځېدلو کې، جامو اغوستلو کې، موبایل ډیر کارولو کې. دا څومره منفي پایلې درلودلی شي او ځوان یو ډول ځان داسې احساسوي چې دی تر تعقیب لاندې دی؟
دغه مسله له دوو اړخونو نه موږ مطالعه کولی شو. له یوې خوا د کورنیو د مشرانو مداخله د یو نوي ځوان په چارو کې، د داسې یو ځوان په چارو کې چې هغه نوي ځواني ته رسېدلی یا نوی محیط ته د انتقال شوی، د کورنۍ نه محیط ته تللی او ملګري مثلا پیدا کړي، دلته محیط ته کتل کېږي. که چیرې محیط سالم وي نو د والدینو مداخله بیا منفي اثرات لرلی شي. که چیرې محیط ناسالم وي دلته بیا د والدینو مداخله ضرور ده، او والدین باید کوښښ وکړي چې خپل اولاد ته مثبت زمینه مساعده کړي. یعنی ډیره مداخله هم یو ځوان ته اقدامندانه برخوردونه په ګوته کیږي، او یو ځوان په منفي تګلوري باندې روانولی شي، یو ځوان منحرف کولی شي ډیره مداخله. اما د کورنۍ مشرانو ته پکار ده چې د منفي محیط په ځای ورته سالم محیط ورته برابر کړي، مشغولتیا ورته برابره کړي، په ډیر تشویق سره، په تشریح کولو سره، د یوې موضوع په روښانه کولو سره کولی شي ځوانانو ته د مثبت تګلوري زمینه ورته برابره کړي. نو دا هم منفي محیط پورې یا خراب محیط پورې اړه لري، او هم مثبت محیط پورې اړه لري چې محیط څومره سالم ده.
بله، په اکثره کورنیو کې د ځوانانو شمیر ډیر وي، کله ناکله بیا له دې عمله چې هغه یو ځوان سره د ټولو درناوی کې په کورنۍ کې کار و دندم لري، یو څه کور ته راوړي، خو یو ځوان داسې بې پروا ده، نه احترام کوي او نه هم څه ګټي چې کور ته راوړي. دغلته بیا د کورنۍ د غړو لخوا توپیر کې کړی دی دواړو سره. دغه توپیر څومره منفي اثر درلودلی سي د دې ځوان په روحیه باندې چې کارم نه لري، رویه یې له کورنۍ سره سمه نه ده، او کوم بد عواقب لري؟
متاسفانه دغه ټکی په اکثر کورنیو کې شته، زمونږ په افغاني محیط کې شته. هغه ځوانان یا هغه اولادونه چې هغه ګټه لري، مثلا هغوی کاروبار لري، هغوی ته ډیر ناز ورکول کېږي، هغوی ډیر په والدینو باندې ګران وي، او هغه ځوانان چې بیا برعکس ګټه نه لري، کاروبار نه لري، وزګاري، هغوی مثلا همیشه راټل کېږي، همیشه د هغوی ذهن تر فشار لاندې راوړل کېږي، د هغوی شخصیت تر فشار لاندې راوړل کېږي، توهین کېږي حتی په دې اندازې پورې. نو دا منفی پایل لرلی شي، پرته له شکه چې منفی پایل لري. هغه ځوانان چې هغوی بیکاره دي، بیروزګار دي، هغوی لاسنیوي ته ضرورت لري، هغوی تشویق ته ضرورت لري، ترغیب ته ضرورت لري، نه دا چې هغوی نور هم ورټل شي، هغوی د هغوی ذهن تر فشار لاندې راوستل شي. باید هغوی سره کومک وشي، هغوی کومک ته ضرورت لري. همیشه استاد په صنف کې که استاد درس ورکوي په صنف کې، نو همیشه په دې فکر کې چې خپل هغه شاگرد هغه محصل چې هغه کمزور دی د هغه لاسنیوي وکړي، نه دا چې هغه ورټي، نو د هغه سره د کومک کوي، ورسره سیمینار ورته ورکوي، تحقیق عنوانونه ورته ورکوي، ورسره مرسته کوي تر څو هغه تشویق شي، ترغیب شي او دا تحقیق ترسره کړي. او هغه محصلین یا هغه زده کوونکي چې هغوی لږ سره ذهن ښه ده، هغوی استعداد ښه ده، هغوی کار کړی ده، هغوی بیا لږ اشارې ته ضرورت لري چې لږ اشاره ورته وشي د استاد نخوان، هغوی خپل کار په خپله کوي. نو همدغه عین مسله په کورنیو کې قابل د تطبیق ده. هغه ځوانان چې هغوی بیکاره دي یا مثلا علاقه نه لري د کار سره، یا مثبت ذهنیت نه لري، ذهنیت منفي ده، هغوی لاسنیوی په کار ده، هغوی سره باید ښه چلند وشي، برعکس ډیر زیات ښه چلند ورسره وشي تر څو هغوی مثبت تګلور سره شي، تر څو دغه ذهن شي منفي اثراتونه ډک د ذهن دا تخلیه شي او په ځای مثبت اثرات ځای ونیسي.
بله، تاسو یادونه وکړه چې باید له داسې یو چا سره ښه چلند وشي په کورنۍ کې، خو که چیرې کورنۍ دغه په پام کې ونه نیسي، د ځوانانو په منځ کې فرق راولي. هغه څوک چې دوی ته محترم، دغه ته ډېر عزت ورکوي، هغه څوک چې د دوی داسې نه خوښیږي، هغه سره سم چلند ونه کړي، دا څومره د عقدو لامل کېږي؟ او دغه متضرر کس کومو کارونو ته لاس ورته کولی شي؟
همدغه علت ده چې کورنۍ په دغه ټکي کې خپل ضعف ښیي، او په ځای د دې چې مثبت چلند وکړي او ځوان سره منفي چلند کېږي، هغه نور هم عقدمند کېږي. بالاخره دی نه یوازې دا چې کورنۍ ته خپل دغه ځوان مثبت نه تمامېږي، بلکې جامعې ته هم دی ډېر منفي تمامېږي. همیشه به جرایم متلاصه شي، همیشه به په جامعه کې بد سلوک لري، همیشه به اخلاق به له نورو سره توپیر لري، مثبت اخلاق به نه لري. او همدغه ده چې بیا په عمومي شکل سره که موږ د جرایمو ګراف مطالعه کوو، نو تر ډېره هغه ځوانان بیا جرایمو ته لاس اچوي چې هغه د کورنۍ نه هغوی سم نه دي تربیه شوي، په کورنۍ کې په یو ښه محیط کې نه دي تربیه شوي، په کورنۍ کې ورسره سم چلند نه شوی، اقدامندانه چلند ورسره شوی، توپیري چلند ورسره شوی، نو بالاخره دغه ځوان د خپل د کورنۍ نه ناهیلي کیږي. تر ټولو مهمه مسأله یو ځوان ته، یو شخص ته د هغه د کورنۍ ملاتړ ده. که چېرې د کورنۍ ملاتړ د یو چا سره وي، هغه ډېر ستر کارونه ترسره کولی شي، ځکه د کورنۍ ملاتړ چې ده له هر پلوه مثبت تمام شوی ده او مثبت تمامیږي یو ځوان ته. نو طبعا که چېرې دغه جفال یو ځوان سره کېږي چې هغه په منفي تګلوري ده، او په ځای د دې چې هغه تشویق شي، د هغه لاسنیوی وشي، برعکس هغه سره اقدامندانه برخورد کېږي، نو طبعا دنه یو جانی ځوان په جامعه کې جوړیږي، او بالاخره دی به جامعې لپاره ډېر یو منفي شخص وي.
استاد، تاسو ډېرې ښې مسلې ته اشاره وکړه چې هغه له ځوان سره د کورنۍ ملاتړ دی. څه فکر کوئ، ولې په یو شمیر کورنیو کې له ځوانانو سره ملاتړ نه کېږي چې نه کېږي، لا هم داسې خبرې ورته کېږي چې هغه نورم پامه خبره پس رفته شي، او فکر وکړه چې زه یو داسې کس یم چې زه مفید او ګټور نسم تمامېدلی؟ که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو که دا اورېدونکو ته بیخي واضح او روښانه کړو چې ولې کورنۍ داسې چلند ځوانانو سره کوي چې په ځای د دې چې هغه پرمختګ وکړي، هغه نورم په شاتګ کوي.
زه د دې مسلې په اړه کې دوه عمده لامل وینم. یو د علم نشتوالی ده په یوې کورنۍ کې، یو بل اقتصادي کمزورتیا ده په یوې کورنۍ کې. که چیرې دغه دوه فاکتورونه په یوې کورنۍ کې موجود وي، چې هم علمي کورنۍ وي او هم یو څه اقتصادي جوړ وي، زه فکر نه کوم چې په هغې کې به ځوانانو سره توپیري یا بد چلند وشي. اکثرا لیدل شوي دي او دا په اثبات رسېدلی چې هغه ځوانان چې اقدامندانه دي او دوی جنایتکاره جامعې ته وړاندې کېږي، جنایتونه کوي، جرایم ترسره کوي، هغه ځوانان اکثرا په دغسې کورنۍ کې لوی شوي چې هغه له یوې خوا علمي کورنۍ نه وه، او له بلې خوا کمزوره اقتصاد درلوده، او د کورنیو لخوانه هم په دې برخه کې ورته توجه نه ده شوی. او په ځای د دې چې مثلا ځوان تشویق شي کار ته، روزګار ته، نو همیشه رټل شوی ده.
که کورنیو ته دا موضوع روښانه کړی چې یو ځوان په خپل کورنۍ باندې کوم حقونه لري، او بیرته بیا د ځوان مسؤلیت څه دی؟
مخکې له دې نه چې په یوې کورنۍ کې والدین په خپلو اولادونو حق ولري، لومړی د اولاد حق په والدینو باندې ده، او دا په ټولو ادیانو کې، په ټولو قوانینو کې، په ټولو نړیوالو پرنسپونو کې دا خبرې په اثبات رسیدلی دي. د یو ځوان حقوق، د یو ماشوم حقوق ډېر زیات دي په والدینو باندې. تاسو باور وکړئ په کوم شرایطو کې، په کومو شرایطو کې چې موږ ژوند لرو په افغانستان کې، تاسو باور وکړئ چې موږ د یو ماشوم یا د یو ځوان حقوق مونږ نه شو تر سره کولای، مونږ او حقوق ورته نه شو ورکولای. هغه حقوق چې لازم دي ورته ضروری دي، چې هم مانوي حقوق دي او هم مادي حقوق دي، نو مونږ ورته نه شو یاد کولای. د یو ځوان حقوق لکه مخکې مې چې یادونه وکړه، د انعقاد نطفې نه پیدا کیږي، د هغه وخت نه شروع کیږي حقوق، بالاخره چې بیا تولد کیږي، بیا لویږي. د تعلیم حق ده، د تربیه حق ده، د صحت حق ده، د ذهني روزنې حق ده، د ښې غذا ورکولو حق ده، د لباس حق ده، د ښه محیط آماده کولو حق ده، د یوې ښې مور ټاکلو حق ده په پلار باندې د اولاد. نو دا ټول هغه حقوق دي چې یو ماشوم یو ځوان په خپل والدینو باندې لري، چې د هغه وخت نه چې دا رشد کوي، پیدا کیږي او په محیط کې دی لویږي، دغه حقوق باید ورته ورکول شي، ورته توجه وشي.
بله، او بیرته د ځوان مسؤلیت څه دی؟
په دوهمه مرحله کې د ځوانانو مسؤلیت ده، د ځوانانو وجیبه ده چې هغه مور پلار، هغه مشرانو چې کلونه کلونه په ده باندې زحمت ویسته، دی روزلی ده، ده ته ذهنیت ورکړی، د ده تعلیم ته، د ده تحصیل ته، د ده فزیکي او مادي روزنې ته توجه کړې ده، زحمتونه ورسره ویستې دي. په ځانګړې توګه مور چې خپل اولاد سره څومره زحمت ویسته، نو دې ځوانانو ته لازمه ده چې د مور پلار ډېر احترام وکړي، په لومړي قدم کې احترام یې وکړي، درناوی وکړي، او همیشه خبره یې ورته ومني، خبره یې ځمکې ته ونه غورځوي، د مور پلار په خبره باندې غور وکړي، فکر ورباندې وکړي. که یو مور خپل اولاد ته خبره کوي یا یو پلار خپل اولاد ته خبره کوي، په دې باندې غور وکړي، فکر وکړي ورباندې، ځکه هیڅ مور پلار د خپل اولادونو په بده باندې روادار نه وي. نو اولاد باید دا درک کړي چې مور پلار څومره زحمت په ما باندې ویسته. په ځانګړې توګه په افغانستان کې، په دغسې یو شرایطو کې چې افغانستان ورسره قرار لري، چې له هرې خوا نه ستونزې شته ده په افغانستان کې، نو په دغسې یو محیط کې که چیرې مور پلار خپل اولاد روزي، سالمې روزي، او هغه ته توجه کوي، د هغه لباس ته، خوړو ته، تعلیم ته، تحصیل ته، اخلاقي روزنې ته، عقیدوي روزنې ته، په هر بوت ته توجه کوي، نو اولاد هم باید دا له یاده ونه باسي. او همیشه په قرآن عظیم الشان کې هم الله پاک د دې نه ذکر کړی ده چې د الله پاک له وحدانیت نه وروسته دای حکم کړی ده اولادونه ته چې تاسو د خپل د والدینو سره احسان وکړئ، نیکی وکړئ. احسان او نیکی په دې معنی چې تاسو یعنی د خپل د والدینو احترام وکړئ، خبره ورته ومنئ، د هغوی حقوق ادا کړئ. د والدینو حق په اولادونو باندې واجب ده، او دا حقوق باید ورته ادا کړي.
بله، په اخر کې که خپل خبرونه په دې پوښتنه باندې سره راټول کړو چې د یوې خوشاله او آرامه کورنۍ لپاره د تاسو مشوره افغان وګړو ته څه ده؟
د یوې خوشاله کورنۍ لپاره تو څو ټکي زه غواړم ووایم ګرانو اوریدونکو ته. لومړی دا چې د مور او پلار سلوک ډیر مهم ده په یوې کورنۍ کې. کله چې د مېرمنې او خاوند ترمنځ رابطه نیکه وي، د مېرمنې او خاوند ترمنځ رابطه په اخلاق وي، په محبت وي، په صمیمیت وي، نو دا ډیر مثبت تمامیږي د اولاد په روحي باندې، د اولاد په ذهنیت باندې. نو په لومړي قدم کې مور او پلار ته لازمه دي چې دوی په خپل منځو کې سره ډیر ښه رویه ولري، ډیر صمیمیت ولري، په محبت باندې یو بل سره سلوک ولري، او همدغسې یو فضا رامنځته کړي په خپل کورنۍ کې، په خپل فامیل لپاره. که غواړي چې اولادونه سم تربیه شي، نو دغسې یو فضا د رامنځته کړي په کورنۍ کې. او دوهم دا چې ښه محیط ولري. محیط ډیر مهم ده د اولاد د روزنې لپاره، ځکه چې اولاد چې کله 15 کلن 16 کلن کېږي، نو ورو ورو محیط ته انتقالیږي. که چیرې محیط سم نو سالم وي، دای به هم سالم ذهنیت ترې اخلي، او که محیط ناسالم وي نو طبعا چې دای به ناسالم ذهنیت اخلي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه.
قدر من دوستانو، دا ونه نه نه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې لمون سره ملما و دي، خصوصي په انتون استاد عبدالعظیم صافی. نو مولای لځوانانو سره د کورنۍ د مناسب چلن پاک وغږیده. اوس خبرونه پای ته رسو. تربیه فرض کې چې استي الله مال او ملګری.
د ژوند دنیا خو آشنا پمر خوشاله یما مړه خوشاله یما چې لمانا شو جدا پمر خوشاله یما مړه خوشاله یما د ژوند دنیا خو آشنا پمر خوشاله یما مړه خوشاله یما چې لمانا شو جدا پمر خوشاله یما مړه خوشاله یما آشنا شو د بل چا په مر خوشاله یما ما خوشاله یما داس چون چون نا خو آشنا په مر خوشاله یما ما خوشاله یما داس چون چون نا خو آشنا په مر خوشاله یما ما خوشاله یما
خوشاله یما مرا خوشاله یما ده آزادی میلما د ازادي میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلای کوو. نن مو په دې لړۍ کې آکاس فوټو ژورنالیست راشد نور میلمه دی چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو بیلابیلو کلیو او سیمو عکسونه او ویډیوګانې اخلي او په ټولنیزو شبکو کې خپروي. که څه هم د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په باب منفي خبرونه زیات خپریږي، خو د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې د ژوند ځینې مثبت اړخونه شته چې د نړۍ تر نظره رسول غواړي. ښاغلی نور، پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې دا راته ووایاست چې څنګه مو عکاسۍ او د فوټو ژورنالیزم اړخ ته مخه کړه.
کارکوونکو ته او د ازادي راډیو ټولو محترمو اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات باندې کوم چې لږ تاسو په ټول ښه یاست. د عکاسۍ یا د فوټو ژورنالیزم په برخه کې کار زما یو لیوالتیا وه، یو علاقه مندي وه، ځکه تلویزیون او راډیو دا شیان زموږ ستاسو په ژوند باندې ډېر اغېز لري. موږ د کوچنیوالي نه د راډیو او د تلویزیون په اړه یو کوم لیدلوری درلود چې کله مو تلویزیون کتل، کله مو راډیو اورېده، د راډیو د چلوونکو غږونه مو اورېدل، د هغې یو خاص تاثیر په موږ باندې پروت و. خو زه خپله د دې رسنیو سره په ټوله کې ډېر زیات دغه مینهوال وم، ډېره علاقه مندي او لیوالتیا مې ورته لرله. نو همدا لیوالتیا وه چې راغلم د ژورنالیزم برخې ته. که څه هم پیل کې مې داسې یو شکل باندې شروع کړی و چې ډېر داسې شوقي یا په اماتور شکل و، کرار کرار دغه د حالات دې ته سم کړلو چې مثال مسلکي شکل ورته راشو. په دې برخه کې مثال سیمینارونه واخلو، پانتون تفصیل شو، لنډمهاله مالو کورسونه پسې تعقیب کړو. دغسې یو یو انګیزه وه چې مثلا موږ وکولی شو چې د دې هغه له لارې مسلک له لارې د دې هنر له لارې د افغانستان هغه وضعیت منعکس کړو. تر ډېره افغانستان کې د افغانستان په اړه په رسنیو کې منفي ټکي یادېږي، د افغانستان یو منفي تصویر د نړیوالو په وړاندې پروت دی. البته د رسنیو هر سرلیک د افغانستان منفي خبرونه وي او مثبت ټکي په افغانستان کې شته، دي داسې نه ده چې نشته. افغانستان ټوله هم منفي ده. دا واقعیت ده چې افغانستان کې امکانات موجود نه دي. افغانستان کې جګړه وه، اوس هم داسې یو ثابت سول نشته د جګړې یا د ډز باندې. موږ هغه عمومي تعریف کې سوله نشو بللی. نو اوس هم وضعیت هغسې ښه نه دی په افغانستان کې. په دې نه سترګې نشو پټولی چې منفي ټکي شته دي. منفي ټکي بیخي ډېر دی. د افغانستان خلک له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، ګڼ ستونزې شته. خو د دې ټولو تر څنګ په افغانستان کې مثبت ټکي یا د رسنیو دپاره، عکس دپاره، راپور دپاره، د مستند دپاره مثبت سوژې هم موجودې دي، کمې نه دي. د افغانستان د خلکو مثبت فرهنګونه، د افغانستان خلکو تعامل د طبیعت سره، د افغانستان د مختلفو برخو طبیعي ښکلاګانې، دا ټول چې دي مثبت ټکي دي او مثبت سوژې دي. او په دې خاطر موږ راوړو چې دې تر څنګ چې هغه رسنیو کې موږ مثال کومې رسنۍ سره یو کار وکړو، د هغه دپاره یا منفي یا نیمه منفي موضوعات راواخلو. خو د دې تر څنګ هغه کوم مثبت ټکي چې موږ ورته تنده لرو، تلوسه لرو، هغه غواړو چې د افغانستان او د دې هېواد یو مثبت انځور هم باید په دې رسنیو کې که نه وي، حداقل سوشل میډیا کې باید موجوده وي، چې افغانستان کې مثبتیات هم شته، یعنی ټول منفیات نه دي.
بله نور صاحب، تاسو بیلابیل ولایتونو ته هم سفرونه کوئ. پکتیا ته څه وخت مخکې ولاړئ، نورستان ولایت ته، دغه راز نورو ولایتونو ته. تر ټولو غټ مشکل چې وخت نا وخت ورسره مخامخېږي، خصوصا نن سبا، هغه به څه وي؟
د افغانستان مختلف ولایت ته زه تللی یم، خو خاص ډول د خلکو برخود د کاس او ژورنالیس سره ډېر ښه دی، ډېر خوندور دی. خو په دولتي سطح ته یو څه مشکلات هم مخکې موجود و، هم اوس موجود دی. ساحه کې یا د عکس اخیستلو په ساحه کې، د ویډیو کولو په ساحه کې، د مرکې د اخیستلو په ساحه کې، دولتونه عموما د دولت استازي ژورنالیستانو ته په داسې نظر ګوري چې مثلا یو تخریب کوي، یو تخریب د مثلا زه په نورستان کې یا په ځاځي اریوب کې یا په کونړ کې یو ښکلا تصویر هم اخلم، خو هغوی چې زما لاس کې کیمره ګوري فکر کوي چې دا سړی اوس لکه چې کوم تخریب ته راوتلی دی، کوم تخریب کوي. حالانکه چې موږ یو مثبت تصویر د دې وطن غواړو دنیا ته یې ورسوو، غواړو خپل هېوادوالو ته یې ورسوو، او غواړو د همدې خپل هنر له لارې، د همدې مسلک له لارې د افغانستان مثبت تصویر خپور کړو، او له دې لارې یو یو ښه فرهنګ چې هغه د ګرځندوی فرهنګ دی، د افغانانو په منځ کې دغه دود کړو او نړیوالو هڅو چې افغانستان ته راشي، افغانستان د دې تر څنګ چې منفیات لري مثبت هغه هم شته، دا وګوري. نو دغه یو مشکل دی چې د باوري دولتونو تر منځ تېر حکومت کې هم دغه موضوع وه، خو اوس بیا چې دی تر هغه هم لږ ډېره ده. نو دا بې باوري موجوده ده، نو تر ټولو لوی مشکل دا دی په ساحه کې. اما پاچو د خلکو تر منځ، د خلکو تر منځ موږ چې ځو بیا کوم مشکل نه وي، ډېر په اسانه خلک حاضري یونی خلک کی تصویر اخلو ته اجازه ورنه کی، هغه ان دومره ډېر جدي موضوع نه ده. نور خلک ډېر مېلمه پال او ډېر ښه چلند کوي، حتی ځینې داسې اساسیتونه هم وي که مثلا هغه خلک دې ته نه حاضرېږي چې مثلا د ښځینهو د ماشومانو یا د نجونو عکسونه موږ واخلو، خو چې کله ورته ووایي چې دغسې یو موضوع ده، خپل ځان ورته معرفي کړو، خپل کار ورته تشریح کړو، حتی هغه خپل فرهنګي دغه چې دي محدودیتونه دي هغه څنګ ته کښېږدي زموږ دپاره، او موږ ته اجازه راکړي چې مثلا د یو چا کور ته لاړ شو، هلته کسي وکړو، کلي ته دننه ورشو، هلته بیا مشکل نه وي. خلک ډېر ښه برخورد کوي، او موږ زه خپله شخصا ډېر خوشحاله یم چې خلک په منځ کې اوسم.
یو ځوان چې په افغانستان کې لا کاسي او دغه فوټو ژورنالیزم سره علاقه لري، څه فکر کوي چې کوم ټکي باید په پام کې وساتي چې په یوه معیاري عکاس یا فوټو ژورنالیست بدل شي؟
سانسه په افغانستان کې د فوټو ژورنالیزم په برخه کې خاصه څنګه کوي چې تاسو سره کیمرا لاس کې ګوري، فوټو ژورنالیست کله صحیح ته ځي یا غواړي دا کار پیل کړي، نو مهمه دا ده چې د افغانستان د بیلابیلو برخو هغه فرهنګي حساسیتونه په نظر کې ونیسي او د هغه په اړه آګاهي ولري. زه ډېر کله له داسې مواردو سره مخ شوی یم چې هغه د فرهنګي حساسیتونو نه خبر یم چې کله مې خلکو سره خبرې کړې دي، مخکې له دې چې زه عکس واخلم یا زه ویډیو وکړم، خلکو ته مې یو څه تشریح ورکړې دي، هغوی نه مې اجازه غوښتې. که څه هم هغوی فرهنګي حساسیت لري، یعنی مثلا نو غواړي د کور عکس واخیستل شي، نو غواړي د نور عکس واخیستل شي، خو چې کله مو لږ ورسره تشریح کړی او په موضوع مسار ور خلاص کړی، بیا هغوی حاضر شوي دي. نو کله چې اکاسان ته فیل ته راځي او ځوانان راځي، نو ښه دا ده چې د فرهنګي حساسیتونه درک کړي، خلکو سره د تعامل د لارې، د خبرو اترو د لارې، د افهام او تفهیم د لارې مخته لاړ شي. زه فکر کوم چې ډېرې ستونزې به حل شوي وي او ډېر په اسانه به وکړی شي چې خپل کار ته دوام ورکړي. او بل کار مهم ټکی چې باید ځوانان یې په نظر کې ولري، هغه استقامت دی. ځینې وختونه داسې ممکن راځي، مثلا عکاس یا فوټو ژورنالیست یا هر خبریال، هغه مختلفو ساحو ته ځي، له مختلفو خلکو سره سر و کار وي. نو داسې نه شي کېدی د دنیا په هېڅ ځای کې، داسې نه شي کېدی چې سلو کسانو سره ته ملاقات کوې، د سلو کسانو عکس ته اخلي، دا سل کسان د ټول داسې حال کې وي یا هغه خپل عادي حال کې وي یا ښه ورځې وي په حساب. نو حتما ځینو به یو څه مشکل وي، ځینې به کورني مشکلات لري، ځینې به اقتصادي مشکلات لري، ځینې به هر څه رواني مشکل لري. نو هغه یو کار ممکن داسې یو برخورد ورسره ونه کړي چې د ده خوښ نه شي، باید داسې برخورد ورسره شوي وي. نو هغه د نادیده ونیسي، ځکه چې په سلو کسانو کې یو دوه پنځه خامخا داسې کسان پیدا کېږي چې هغه یو زشت چلند وکړي، نو هغه باید ندیده ونیول شي، جدي ونه نیول شي چې فکر وکړي چې دا کار خو یا سخت دی یا نه کېږي یا ناممکنه دی. نو په هر حال دا کار ممکنه دی، او په افغانستان غوندې هېواد کې چې خلک د کمرې او د عکس او د دې شیانو سره ډېره زیاته لیوالتیا لري او غواړي چې په تصویر راشي، نو دومره ګران کار نه دی، خو څه استقامت ته ضرورت دی، او په دې برخه کې ډېر مهارت یا ډېرې تجربې اخیستلو ته ضرورت دی. نو انشاءالله ځوانان به پرمختګ کوي، پکې ځلیږي به انشاءالله.
د عکاسۍ او د ویډیوګانو د اخیستو دپاره کومو سامانونو یا سامانالاتو ته اړتیا ده؟
د وسایلو په حساب کې کیمرې او د همدې برخې یا د همدې بیل وسایل بېخي پرمانه دي، مختلف دي، د مختلفو کمپنیو دي، د مختلفو هېوادونو تولیدات دي. پخوانی کیمرو ته نسبت اوسنی کیمرې ښه پیچرونه لري، ښه اپشنونه لري. یعنی یو سړی چې وغواړي ډېر ښه عکس اخیستلی شي، فقط لږه بلدتیا غواړي. مهمه خبره په عکس او ویډیو اخیستلو کې زاویه ده. نو چې کله تا زاویه او فریمینګ برابر کړو، نور نو انشاءالله عکس او تصویر نه خرابیږي. لږ مهارتونه درونی دي، او نن سبا د وسایل چې دي که لږ مهارتونه یو څوک درونی ولري، د عکس اخیستلو یو شوق او علاقمندي ولري، او د عکس اخیستلو لږ درک او فهم ولري، نور د وسایل ډېر پرمختللي وسایل راغلي دي نن سبا. زیرک تلیفونونه دي، مختلف ډول کیمرې دي، نو ډېر ښه عکس اخیستلی شي، ډېره ښه ویډیو کولی شي. نو مختلف وسایل موجود دي.
بله، تاسو دغه عکسونه او دغه ویډیوګانې چې په ټولنیزو شبکو کې خپروي، خلک کوم ډول عکسونه او ویډیوګانې زیاتې خوښوي؟
دوه قسمه تصویرونه موږ خپروو. یو داسې تصویرونه مثالي صاحب چې هغه د هماغې ورځې ټرینډینګ موضوعات وي، یا چې هماغه ورځ سوژه وي، ګرمه سوژه وي په ټولنیزو رسنیو کې، که د هغې اړوند کوم عکس او کوم ویډیو راشي، هغه بیا ډېر لاس په لاس کېږي او ډېر چلیږي، هغه لنډمهاله وي. او بل بیا اوږدمهالي دغه اوږدمهاله عکسونه او ویډیوګانې وي چې اوږدمهال کې مثال کېدای شي لاس په لاس شي او خلک یې خوښ کړي، دوامداره یې خوښوي، هغه بیا سوژې پیغام او ښکلا مهمه ده. یا باید داسې سوژه وي چې هغه ښه قوي پیغام ولري، او یا باید داسې یو سوژه وي چې هغه ډېر ښایست ولري. نو ښایست او پیغام یې ډېر مهم دي، دا خلک بیا زیات خوښوي. او دا ټرینډینګ موضوعات چې دي، هغه خلک هغه وخت خوښوي چې هماغه ورځ ګرم بازار وي، په سوشل میډیا کې هر څوک لاس په لاس کوي، شیر کوي، لایک کوي او خوښوي او نظر پرې ورکوي. هغه ټرینډینګ موضوعات دي، هغه استثنایي دي، هغه هر ډول موضوع کېدای شي چې ټرینډ ته لاړ شي او په سوشل میډیا کې وچلیږي. خو د هغې نه بغیر عمومي تصویرونه او ویډیوګانې کې بیا ښکلا او پیغام چې ولري، هغه حتما چلیږي، خلک خوښوي او د خلکو د خوښې وړ ګرځي.
بلې، اوس خو ټوله دنیا تقریبا د انټرنیټ او د نوې ټکنالوژي له برکته په یوه کلی بدله سوې ده. کله چې تاسو یو عکس یا یو ویډیو خپروي، په یو څو دقیقو کې د نړۍ تر بیلابیلو برخو رسیږي. کله چې دغسې عکسونه ویډیوګانې خپروي چې د ډیرو خلکو پام ځان ته اړوي، بهرنیان هم ستاسو سره په دې برخه کې په تماس کې کیږي چې د نورو معلوماتو غوښتنه وکړي؟
بله، ما یو څه موده مخکې په یوټیوب باندې څو ویډیوګانې په انګلیسي ژبه خپرې کړې. انګلیسي ټایټل مې هم ورکړه او په انګلیسي مې ورسره معلومات هم ورکړه. کابل ښار ځینې ویډیوګانې مې ورسره د سروبي او د مایپار د لوی لارې عکسونه او ورسره ویډیوګانې او دې سره لږه تشریح وه په انګلیسي ژبه. نو باور وکړئ د خارجانو ډېر دغه غبرګون څرګند کړه، هیجان یې لرو چې افغانستان څنګه راځي کېدای شي. موږ د افغانستان په اړه همیشه منفي خبرونه اورو، منفي نظریات په اړه اورو. نو افغانستان کې ډېر داسې شیان شته، ډېرو داسې اړیکې ما سره ونیوې چې مثال څنګه کولی شو افغانستان ته درشو، څنګه کولی شو چې افغانستان ته یعنی په کومه لاره درشو، افغانستان کې اوس د خارجیانو دپاره یا بهرني ګرځندویانو دپاره وضعیت څنګه دی، امن دی نه دی، دا پوښتنې ډېرو کسانو کولې. نو که افغانستان کې د ګرځندوی دپاره کار وشي، نو بهرنیان لیواله دي چې افغانستان ته راشي. لکه څنګه چې تاسو مخکېني تصویرونه موجود دي، دا د ځای شهید وختونو د هغې نه مخکې وختونو چې ډېر بهرنیان افغانستان ته د ګرځندویانو په شکل راغلي دي. که چېرې په دولتي سطح لږ څه ډېر کار ورته وشي او امنیتي وضعیت سم وي، زما دا قوي باور دی چې افغانستان به د ګرځندویۍ د صنعت نه په لویه کچه عاید ترلاسه کړي او ډېر خلک به په دې برخه کې په کار اخته شي.
همدغه د ګرځندوی صنعت د جلب او جذب دپاره څه وړاندیز کوئ چې کوم کارونه باید ترسره سي، خصوصا اړوند شرکتونه یا اړوند ادارې په دې برخه کې څه وکړي؟
نن سبا د سوشل میډیا دور دی، اثر دی، ډېر لږ مصارفو ته اړتیا ده، حتی په نشت مصارفو باندې ډېر کار کېدای شي. ځکه چې نن سبا هر څوک ټیک ټاک دی، فیسبوک دی، یوټیوب دی، هر بله وسیله ده چې سړی کولی شي د خپل وطن کلاګانې، مثبتې سوژې او په اصطلاح د لیدو وړ ځایونه نړۍ ته ورسوو او ګرځندویان دې ته وهڅولی شي چې مثال افغانستان ته راشي. خو د دې دپاره مهمه خبره دا ده چې ګرځندویان تر ټولو مهم ټکی د ګرځندویانو د سر او مال خوندیتوب دی چې دا شیان باید منظم کړی شي. ځینې ګرځندویان دلته راغلي هم دي، په دا تېرو دوو کلونو کې چې جنګونه یو څه سر راکم شوي دي، راغلي هم دي، د افغانستان له مختلفو ځایونو څخه لیدنه هم کړې ده. نو دغو خلکو ته ما پیغام دا دی چې که چېرې په دې برخه کې سرمایه ګذاري وشي او په دولتي سیستم داسې یو کار ورته وشي چې د خلکو سر او مال ته نظر او باور ته یې درناوی وشي او عقیدې ته یې درناوی وشي، ګرځندیان دې ته وهڅول شي چې راشي افغانستان وګوري. نو په دې برخه کې که لږ امکانات برابر شي، ډېر زیات امکانات هم نه چې لږ امکانات برابر شي، نو افغانستان به د ګرځندوی د صنعت څخه ډېره ګټه وکړي، ډېر عاید به ترلاسه کړي او ډېر خلک په دې برخه کې به په کار بوخت شي. نو دا د افغانستان لپاره کېدای شي چې یو ډېر مهم د عاید یو مهمه سرچینه شي د افغانستان لپاره، د افغانستان د حکومت لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره. د افغانستان پخواني وروستی پاچا ظاهرشاه په دې برخه کې یو څه کار کړی دی. زه دا مختلفو ځایونو ته ځمه، ولایتونو ته ځمه، نو چې کوم ځای د لیدو وړ ځای دی، د سیل ځای دی، د میلې ځای دی، نو هلته د ظاهرشاه یو څه دغه شته، یوه نښه شته، یو چېرته یې کور جوړ کړی، چېرته یې مڼۍ جوړه کړې ده. یعنی په دې برخه کې به د صنعت په د ګرځندوی د صنعت په برخه کې هغه یو څه کار کړی دی چې د هغه دا کار تعقیب کړی شي او خلکو ته ګرځندویانو ته زمینه برابره کړی شي. نو زه په دې پوره باوري یم چې د افغانستان لپاره، د افغانستان خلکو د دواړو لپاره دا کېدای شي د عاید یوه ښه سرچینه واوسي.
بله، تاسو چې په سوشل میډیا کې، په ټولنیزو شبکو کې عکسونه او ویډیوګانې خپروي، اکثره په لوړ کیفیت وي او د لوړ کیفیت موادو د پورته کولو لپاره انټرنیټ ته ضرورت وي او د انټرنیټ بیا لګښت غواړي. یو کس یعنی پرله پسې باید لګښت وکړي که فکر کوي چې دوی په ځینو مواردو کې عواید هم ممکن له دې درکه ولري.
زه په خپله په دې نظر یم چې اکاس په لومړیو کې باید یو څه مصارف وکړي، لګښت وکړي، تر څو ځکه اکاس مجبور دی سفر وکړي، اکاس مجبور دی نورو ولایتونو کې ولایتو ته لاړ شي، اکاس مجبور دی انټرنیټ ولري، کمپیوټر ولري چې ایډیټي دا ډېر کله داسې هم کېدای شي مثال د خپل موبایل نه استفاده وکړي، د کیمرې او د ایډیټ استفاده وکړي. انټرنیټ تقریبا هر څوک لري، سوشل میډیا کاروي، هغوی لري، خو یو څه لګښت ته اړتیا ده ځکه چې سفرونه او دا شیان راځي. په اولو کې که څوک غواړي چې مثلا یو ښه فوټوګرافر شي، نو کوی شي په دې برخه کې لږ لګښت وکړي. تر هغه وروسته بیا سوشل میډیا کې ډېر داسې پلاټفارمونه شته چې کوی شي د همدې ویډیوګانو او د همدې تصویرونو د خپرولو او پلورلو له لارې یو څه عاید ترلاسه کړي، یو څه نه چې لږ ډېر څه عاید ترلاسه کړي. چې افغانستان کې د اوسني وضعیت ته په کتو موږ مناسب عاید بللی شو، خو په پیل کې یو څه لګښت ته اړتیا پیدا کېږي.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په عکاسۍ کې ډېر مهم ټکی چې دی هغه د زاویې انتخاب دی. په دې برخه کې خلک څنګه زده کړي چې یو ځای ګوري او پوسی چې په دغه ځای کې یو عکس ته چې دی باید د کمرې په مرسته خوندي کړي؟
سړی صاحب، په دې برخه کې به مهم شاید تجربه ده. څومره چې سړی ډېر عکسونه اخلي، چې ډېر عکسونه اخلي هغومره د دې زاویې پیدا کول ورته اسانه کېږي، د ښه زاویې پیدا کول ورته اسانه کېږي. زه ما چې په لومړیو کې کوم عکسونه اخیستي د هغوی زاویې چې ګورم، اوس چې کومې زاویې انتخابوم او د هغه زاویونه عکس اخلم، نو ډېر زیات پاتې کړی دی. ما په دې برخه کې په همدغه موده کې چې مې یادوري وکړه، کوم کورس هم نه دی تعقیب کړی، خو د نورو خلکو عکسونه او ویډیوګانې او دا شیان مې هم کتلي دي، خپلې ویډیوګانې هم ګورم په ساحه کې چې زاویه انتخابوم هغې ته هم توجه کوم. نو څومره ډېر عکس اخلي، څومره ډېره ویډیو کوي، هغومره د زاویه ښه کېږي، ښه زاویه پیدا کولی شي او د ښې زاویې د پیدا کولو مهارت د پیاوړی کېږي. نو یوازنی شی چې په دې برخه کې چا سره مرسته کوی شي، چپټر هم نه دی، کتاب هم نه دی، یوازې ډېر کار کول دي.
او په افغانستان کې په دې برخه کې ځینې روزنیز کورسونه هم فکر کوي چې ستا کنه سړی کولی شي چې له نورو هکاسانو څخه په دې برخه کې مشوره واخلي؟
ځینې کورسونه هم شته دي د هکاسې د برخې، او په پانتونونو کې هم د پوټو ژورنالیزم تر عنوان لاندې یو چپټرونه په خاصتا ژورنالیزم پوهنځی کې تدریسېږي. خو د پوټو ژورنالیزم کار زه فکر نه کوم چې په چپټر او په کتاب پورې تړلی وي، ځکه چې موږ داسې ډېر ملګري شته چې مثلا هغه کې به ماسټري کړی وي، ژورنالیزم کې به ماسټري کړی وي، پوټو ژورنالیزم کې به ډېر چپټرونه او مقالې لوستي وي، خو چې عملي کار یې نه وي کړی فکر نه کوم چې دا داسې ښه زاویه پیدا کړي. نو تر ټولو ښه لاره همدا ده چې ډېر عکسونه واخیستلی شي، ډېره ویډیو وکړی شي. نو په دې شکل سره د زاویې د پیدا کولو مهارت یو انسان کې او په یو فوټوګرافر کې ښه کېږي. چپټر فکر کوم ډېر دغه لاره نه ده، ښه لاره نه ده.
دا کاسی په مرسته څه فکر کوي چې په افغانستان کې د پیوستون پر اوستلو کې څومره مثبت استفاده کیدلی شي، چې مثلا یو څوک د نورستان، بامیان یا هم بلخ یو شایسته تصویر په بدخشان یا په فراه یا په نیمروز ولایت کې وګوري؟ په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
اکاسی ورکن فا افغانستان که در افغانستان قومون و در افغانستان در مختلف و نظرون و دارون در خلق ترمنز یا پیوستون را وسته ایشی. ما در اراد خلق در خلق و اکسون و اخستال ویدیوگانه می وکری چی پا کامی که شریخ خوالالا، یا مثلا پختانه ول چی بندی امیر که پا کهتویو که گرزیدل چکاری و حلی دا د پیوستون د پاره ډېر ښه دغه دی. موږ یو څو ورځې مخکې دغه ته تللي وو نورستان ته. نورستان ته یو کس راغلی و، یو څو کسان البته راغلي وو، ملګري وو، له بلخ ولایت څخه راغلي وو، همداسې ځاځي اریوب ته له مختلفو سیمو څخه راځي. موږ د هغوی تصویرونه اخلو، د هغوی ویډیوګانې کوو او دا خپروو، او په دې شکل سره دا نور خلک هم دې ته تشویقوو، دې ته هڅوو چې او په دې پوهوو چې افغانستان کې د قوم او د نژاد او د عقایدو د مختلفو باورونو ترمنځ کوم تضاد وجود نه لري، او که کوم تعصب دی، کوم تعصب بیلل کېږي په رسنیو کې، نو دا د هغه خلکو د لخوا دي چې هغوی مثلا غواړي په همدې شکل خپل هغه ټیکهداري او دوکانداري ته لمن ووهي او دغه خپل تجارت دوامداره وساتي. نو د خلکو ترمنځ په خاص ډول د عامو خلکو ترمنځ کوم تعصب وجود نه لري. که لرلی مثلا د بلخ خلک په پکتیا کیسه کوو، خو نه به ورته د هرات خلکو به په کامې کیسه کول، یا د هلمند و کندهار خلکو به په بامیانو کیسه کول. نو دا خبره دا ده چې تعصب یو د یو څو کسانو د خوا دی چې هغوی غواړي په همدې تعصباتو او په همدې په حساب قومي ټیکهداریو باندې د خپل سوداګري جاري وساتي او استفاده ورنه وکړي، خپل بقا لپاره دا کارونه کوي. خاص ډول د خلکو ترمنځ کوم تعصب وجود نه لري، او دا موږ په خپلو دغه کې ښیو په ویډیوګانو او پاکسونو سره دا ښیو خلکو.
تاسو مخکې د حساسیت موضوع ته اشاره وکړه. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د خلکو چلندونه، د فکر بڼه او روایتونه فرق لري، په دې خاطر چې یو عکاس د دغسې یو وضعیت سره مخامخ نسي، یوې سیمې ته تر تګ مخکې باید کوم ټکي په پام کې وساتي او څه وکړي؟
تر ټولو ښه لاره چاره دا ده چې د هماغه سیمې له یو داسې کاس سره چې لږ موضوعاتو پوه وي، د خپلې سیمې په اساسیتونو پوه وي، په فرهنګونو او په دې مسایلو پوه وي، ورسره اړیکه ونیول شي. په خاص ډول د سیمې داسې یو مشرانو سره اړیکه ونیول شي، مخکې له مخکې ورسره خبرې وشي چې هغه کوم اساسیتونه چې په هغه سیمه کې موجود دي، د هغه نه یو عکاس چې ځان آګاه کړي، بیا په اسانۍ سره کولی شي چې خپل کار ته هغه سیمه کې ادامه ورکړي. که چیرې مثلا په ناآګاهۍ کې وي، ممکن دا فکر وکړي چې دا شی حساسیت نه لري او خلک د غلط برخورد وکړي، زشت چلند وکړي، نو یو تشنج چې رامنځته کېږي. نو ښه لاره یې دا ده چې مخکې له مخکې د هماغه سیمې د فرهنګونو او دغه په نظر کې ونیولی شي. او د دې تر څنګ سالی صاحب یوه خبره دا ده چې لږ څه ډېر د هغه فرهنګونو او حساسیتونو ته یو عکاس باید تسلیم هم وشي، باید لږ څه پیسه باجورته اوسېږي، په عامه خبره سپین سترګې اوسېږي، ځکه چې که چېرې موږ تاسو هر څه ته یو دلیل موجود دی چې دیزي عکس مه اخله ځکه چې دا خبره ده، دیزي عکس مه اخله ځکه چې دا خبره ده، خو چې دا دومره محدودیتونه در باندې جوړ شي، بیا ته ښه عکس نه شي اخیستلی. خو عکاس باید داسې یو مهارت پیدا کړي چې هم هغه عکس واخلي، یا هم هغه د مغزي ویډیو واخلي، او هم دته کوم مشکل پېښ نه شي. نو دا د یو عکاس دروني مهارت دی چې دی باید کاست کړي. په دې اړه ښه لاره دا ده چې ډېر کار وکړي، ډېره تجربه به ترلاسه کړي، او هغومره به کار اسانه شي.
ډېره مننه کور ودان ستاسو د وخت چې په ازادي میلمه پروګرام کې مو راسره برخه واخیسته. د افغانستان ځوان عکاس او فوټو ژورنالیست راشد نور و چې د ازادي میلمه پروګرام کې زموږ پوښتنې ځوابولې.
پلار پخلو باور نشتا تش دولت بی جنی دخار پخلو باور نشتا تش دولت بی جنی دکلی وال جانا نظر شو محبت بی جنی دکلی وال جانا نظر شو محبت بی جنی یا محبت بی جنی محبت بی جنی دخار پخلو باور نشتا تش دولت بی جنی دخار پخلو باور نشتا تش دولت بی جنی دکلی وال جانا نظر شو محبت بی جنی دکلی وال جانا نظر شو محبت بی جنی یا محبت بی جنی محبت بی جنی نچا سلام ورته خود لے دے نسب پی جنی نچا سلام ورته خود لے دے نسب پی جنی دکلی وا جانا نظر شو محبت پی جنی دکلی وا جانا نظر شو محبت پی جنی محبت پی جنی محبت پی جنی بروغ چ خپل کور خپل مالک پی جنی هغه بروغ چ خپل کور خپل مالک پی جنی دکلی وال جانا نظر شو محبت پی جنی دکلی وال جانا نظر شو محبت پی جنی یا محبت پی جنی محبت پی جنی د ځان په قدر پوي وي خپل قیمت پی جنی سوک چې د ځان په قدر پوي وي خپل قیمت پی جنی دکلی وال جانا نظر شو محبت پی جنی دکلی وال جانا نظر شو محبت پی جنی یا محبت پی جنی محبت پی جنی جانا ہس بیل لین دے سج سال کا بجانا ماسوم استرگی دمینی شرارت پی جنی دکلی وال جانا نظار شمو حبت پی جنی دکلی وال جانا نظار شمو حبت پی جنی یا محبت پی جنی محبت پی جنی دخار پخ کلو باور نشت تش دولت پی جنی کلو باور نشت تش دولت پی جنی دکلی وال جانا نظار شم محبت پی جنی دکلی وال جانا نظار شم محبت پی جنی یا محبت پی جنی محبت پی جنی محبت پی جنی